ভয়েস অফ আমেরিকা দিব রেডিও দে
ستړمسي وایس اف امریکا دی ودا یو واسطا خبری خبرونه کی شراغ لاستر ته وایو د جمعې ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې سوی دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دی. خبرونه وړاندې کوونکی تاسو قربانی یو زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو. په اول د نن ورځې سټکې
پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ د ملک د احتساب عدالت یو جج ارشد ملک باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د دباو لاندې سزا ورکولو د تورونو ورستو د قاضي د خپل څوکۍ نه د لری کولو فیصله کړې. اخوا د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم وایي د عدالت فیصله تر هغه وخت پورې نشي ختمول کېدای تر څو چې اعلی عدالت دا معلومه کړې نه وي چې فیصله د دباو لاندې ورکړل شوې.
لا منسٹری نے ارشد صاحب کو فردر کام کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لا ڈویژن کو رپورٹ کریں.
پاکستان کې د میډیا ازادۍ څارونکو ادارو او بشري حقوقو کمیشن په میډیا باندې په زیاتېدونکو بندیزونو او په مخالف یا بدل نظر ورکولو باندې د حکومتي پابندي غندنه کوي. د بشري حقوقو د کمیشن غړي زارا یوسف وای
اور اس کا خاص کر جو کنٹرول آ رہا ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے.
د پاکستان سره په پوله پروت د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د یو واده په مراسمو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې د یو ځایي مشر ملک په ګډون 15 کسان وژل شوي او د سلویښتو نه زیات نور ټپیان شوي دي.
چراغام ولسوالۍ پر متاسف کې د شوي ځانمرګي برید له امله 6 کسان د ملک تور په ګډون شهیدان شوي دي چې یو ماشوم هم پکې دی او 14 نور ټپیان دي. په ټټانوس کې د 300 حالات نازک دي.
اوس د خبرونو تفصيلات
پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ د ملک ته احتساب عدالت یو جج ارشد ملک باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د دباو لاندې سزا ورکولو د تورونو ورستو دغه قاضي د خپلې څوکۍ نه د لری کولو فیصله کړې. پاکستانی میډیا نن د اسلام آباد های کورټ د بیان د خولې ویلي چې د اسلام آباد های کورټ موقتی مشر قاضي عامر فاروق د قانون وزارت ته په استولي یو لیک کې سپارښتنه کړې ده چې د عدلیه نه باید د جج ارشد ملک خدمات بیرته واخلي. اخوا د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم ویلي چې د عدالت فیصله تر هغه وخت پورې نشي ختمول کېدای تر څو چې اعلی عدالت دا معلومه کړې نه وي چې فیصله یې د دباو لاندې ورکړې ده. نوموړي ویلي دي چې دغه جج د خپلې څوکۍ نه د عدالت په حکم باندې لرکل شوی دی. روانه هفته د پاکستان مسلم لیگ نواز کو نائب مشر مریم نواز د خپل یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت په دغه جج باندې تور لګولو چې د هغې پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیز یا ریفرنس په نوم مقدمه کې د قید سزا د دباو لاندې اورولې وه. په پاکستان کې دا کوم اول ځل نه دی چې عدالتونو دغه قسم لانجمنې فیصلې اورولې وي. د دې وړاندې هم په اعلی عدالتونو باندې تور لګولې کېږي چې په یو شمېر سیاسي مقدمو کې دوی د ځینې طاقتونو د دباو له وجې فیصلې ورکړې دي. نور حال په دې حق باندې تاسو زموږ همکار بهروز خان صاحب وړاندې کوي.
مننه. د پاکستاني عدالتونو په تاریخ نظر لرونکي وایي عدالتونه زیاتره د عدل او انصاف په ځای د سیاسي انتقام او د پوځي واکمنو د خوښۍ د فیصلو په سبب پیژندل شي او غټه وجه یې داسې عدالتي فیصلې دي چې متنازعه او د مخصوص حالاتو پیداوار دي. تازه مثال یې د احتساب بیورو د جج ارشد ملک هغه ویډیو ده چې د پخواني وزیر اعظم لور مریم نواز په یو پریس کانفرنس کې میډیا ته ورکړه په کوم کې چې قاضی ارشد ملک دا اعتراف کوي چې د نواز شریف خلاف فیصلې د دباو لاندې او د بل په خوخه کړې ده. د یاد جج په عدالت کې د پخواني صدر آصف زرداری مقدمه هم روانه ده چې د نیوکو سره مخ شوې ده. د پاکستانی عدالتونو تر ټولو غټه متنازعه فیصله د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو خلاف و چې پکې بوټو ته د مرګ سزا ورکړل شوه. په یاد دی وی چې د پاکستان پارلمان د بوټو د مرګ سزا یو عدالتي وجنه ګرځولي چې د عدالتونو په ازادۍ او انصاف سوالونه راپورته کوي. په ذوالفقار علی بوټو هم دا تورونه لګي چې عدالتونه یې د خپلو سیاسي مخالفینو خلاف استعمال کړي چې پکې د پښتنو او بلوچو مشران د غداري په مقدمو کې په جیلونو کې اچول شوی وو.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
په پاکستان کې د میډیا ازادۍ سرانه کونکو ادارو د بشري حقوقو کمیشن په میډیا باندې په زیاتېدونکو بندیزونو او په مخالفه یا بدل نظر ورکولو باندې د حکومتي پابندي غندنه کوي. ناکدین وایي ترک انصاف حکومت هغه خبریالانو په ضد کاروای کوي چې د دوی د حکومت باندې نیوکې کوي او بیا هغه خبریالان د استخباراتي ادارو لخوا ځورول کیږي. د پاکستان مرکزی کابینه د پاکستان د میډیا کنټرول یا پیمرا ادارې ته د هغه سیاست مدارانو مرکه او خبری کانفرنسونه نه نشر کولو باندې ویلي چې ور باندې مقدمه روانه دي. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د مسلم لیگ نون سره تړاو لرونکي او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز مرکه د ځینی میډیا باندې د نشر کېدو باندې نو پرېښتل سوی. او د وزیرستان په انتخابي جلسو کې جلسې روانه دي. په قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کې د نورو قبایلی ضلعو په سیر انتخابي کمپاین هم پیل شوی دی. خو دغه لته په جلسو کې د ووټونو غوښتنو سره د سیمې زاده قبایلی اسمبلی د بندیانو غړو او د پی ټی ایم مخکښ مشرانو د خوشی کولو غوښتنه هم کیږي. نن هم د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او یو آزاد کاندید درې جلسې کړي او په درې سره جلسو کې د علي وزیر او محسن داور د خوشی کولو غوښتنه کوله. د پاکستان سره په پوله پرو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د یو واده په مراسمو کې ځانمرګي برید شوی چې پکې د یو ځای مشر په ګډون 15 کسان وژل شوی دی او نږدې 30 څخه زیات ټپیان شوی. نور تفصیلات اکمل روان راکوي.
د افغانستان ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ اړوند په لاندې په چیرې سیمه کې نن سهار شاوخوا نیمې بجې د واده په مراسمو یو تن ماشوم ځانمرګی برید کړی. د ننګرهار ولي ویانا تولا خوګیاڼي له ډیوې سره په خبرو کې ویل د واده په ګڼې ګوڼې کې چې د ملک تور د وراره واده و په شوي ځانمرګي برید کې شپږ تنه ولسي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه شمېره سهار د څلوېښتو په شاوخوا کې ښودلې وه.
چراګام ولسوالۍ بربوتاتو کې د شوي ځانمرګي برید له امله شپږ کسان د ملک تور په ګډون شهیدان شوي دي چې یو ماشوم هم پکې دی او څوارلس نور ټپیان دي. په ټکرو کې د تینځو حالات نازک دی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبدالله شینواري له امریکا غږ ډی وی سره په خبرو کې ویل په دې ځانمرګي برید کې د پجیرګام ولسوالۍ لپاره د ولسي پڅون کوونکو مشر ملک تور او د هغه دوه زامن هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې اته تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي او یو شمېر ټپیان چې روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ دی د ننګرهار مرکز جلال آباد ته لېږدول شوي دي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
برتانیه وایي د ایران پوځي کشتو د هرمز په سمندري لار کې د برتانیې د تیلو ټانکرو مخنیولو کوشش کړي. د برتانیې حکومت په یو بیان کې ویلي په دغه پیښه کې درې ایراني کشتو برخه اخیستي او دا چې دوی هغه وخت په شا شوې کله چې ورته د برتانیې سمندري جنگي جهاز نه خبرداري ملاو شو. د ایران پاسداران انقلاب د برتانیې دغه تورونه رد کړي دي. د ایران نیم حکومتي خبری ادارې فارس ویلي د پاسداران انقلاب کشتۍ د خپل معمول په گشت وي او دا چې د بهر ملکونو په خصوصي توګه د برتانیې کشتو سره کومه انخطا نه ده شوې.
د ترکیې د دفاعي چارواکو وزارت تر مخه ترکیې د روس څخه اخیستل سوي اس سور سلور سوه نومي د میزایلو دفاعي سیستم د جمعې په ورځ وړومبۍ بیړۍ ترلاسه کړې ده. دا سیستم ترکیې سر شار انکارا څخه د بندې د میوچرد ایربیس کې کښته کړی. روس سره د وسلو اخیستلو په سر چې وړومبی د ناتو غړی هیواد دی په دې سر لانجه راپورته شوی. امریکا د ترکیې سره وار په وار غوښتنه کړې چې د دې ډیل یا معاهدې څخه د ځان وباسي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د کال 2020 سرشمیرنه کې د شهریت پوښتنې شاملولو کوششونه پریښو دي او فیصله یې کړې چې په امریکا کې د خلکو معلومات د نورو وفاقي ادارو د لاسې به د لارې به ترلاسه کوي. د وایټ هاوس مخې ته د بنا په وخت ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتیک پارټۍ په غړو او د ملک په ځینې عدالتونو باندې تور پورې کړی چې د یو قانوني پوښتنې په لار کې خنډان پیدا کوي. د ټرمپ سیاسي مخالفین وایي دغه پوښتنه به امریکا کې په قانوني او غیر قانوني توګه ژوند کوونکي ډېر خلک په سرشمیرنه کې د برخه اخیستونه منه کوي او دا چې د دې لقبله د سرشمیرنې نتیجې به ریپبلیکن پارټۍ ته د کانګرس نمائندګانو ایوان کې زیاتو سیټونو یا څوکیو ترلاسه کولو کې ګټه ورسوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان نی سیاست کې دا وختي وخت په وخت نوی نوی ډیولپمنټس کیږي یا نوی نوی خبرونه مخې ته راځي. د پاکستان یو اعلی عدالت اسلام آباد های کورټ د ملک د احتساب عدالت جج ارشد ملک باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د دباو لاندې سزا ورکولو د تورونو وروسته دغه قاضي د خپلې څوکۍ نه د لرې کولو فیصله کړې. افا د قانون وزیر فاروق نسیم ویلی دی چې جج ارشد ملک د خپلو زمارو تر سره کولو نه منې کړی دی. موږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین نیخ په نیغه باندې راغلی دی. ارشد حسین تاسو ته سلام شوایو، بخیر علی.
ډیره مهرباني جی، ډیره مهرباني،
ډیره مننه. ارشد حسین، دا راته وایي چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک چې کما یو لانجمنا فیصله وا او په هغه باندې د اسلام آباد های کورټ وروسته ردیعمل مخ ته راغلی چې هغه دغه خپل څوکۍ نه د لری کړې دی او وروسته فاروق نسیم چې قانون وزیر دی هغه هم خبری کانفرنس ته وینا کړې. دا وخت یې وروسته پرمختګ سره
جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې د اسلام آباد های کورټ عدالت چې دی نو دغه د احتساب عدالت د جج ارشد ملک د لری کولو خاص د پاکستان د قانون او انصاف وزارت ته کړی وو او ورسره د هغه بیان حلفي او هغه پریس ریلیز چې کله هغه د دغه ویډیو دراتلو نه پس جاری کړو هغه ورته لیږلې وو او ویلي چې را دغه په تناظر کې تاسو فیصله وکړي چې دا جج نور په خپل څوکۍ پاتې کیدی شي کنه شي پاتې کیدی. نو نن د دغه خطر لاسه کېدو وروسته چې دینو د قانون وزیر چې کوم وفاقي وزیر دی فاروق نسیم هغه د لکسات مخ کې پریس خبری کانفرنس وکړو او په خبری کانفرنس کې هغه دا وویل چې د اسلام آباد های کورټ لخوا ورته خطر رسیدلې دي او د هغه پرانا کې چې دینو د احتساب عدالت چې کوم دغه جج دی ارشد ملک هغه د خپل کار نه ودرول شوې دي او هغه ته چې دینو د قانون وزارت یا لا ډیویژن ته د ریپورت کولو امر هم شوې دي. دا پرمختګ له هغه وروسته شو چې کله په وروسته کې د مسلم لیگ نون د دلیل اخوا چې دینو یو ویډیو مخې ته راغله چې په هغه ویډیو کې د جج لیدل کیږي چې هغه پکې ویلو چې د نواز شریف ته د سزا ورکولو کوم دا فیصله چې ونه دا د فشار یا د دباو لاندې کړي و. نو د هغه نه پس چې دینو د وخت په وخت باندې د مسلم لیگ نون لخوا هم دا څه غوښتنه مخې ته راتللې چې باید د دې ویډیو د دې د رښتونوالي جاج دی واغستې شي او په دې کې چې کوم فیصله شي وي دغه فیصله دی واپس کړی شي. نو لومبه دغه جج په دفاع کې چې دین وفاقي حکومت هم مخې ته راغلی او د اطلاعات وزیر ویلو چې موږ به دغه ویډیو فورنزیک اډیټ کوو خو رستو چې کله بیا غي ته دا پته ولګي چې دا ویډیو اصلي ده نو هغه د هغه نو رستو شو هغه وویل چې یاره باید دا فیصله یا دا معاملې د اسلام آباد های کورټ یا سپریم کورټ وکړي. نو نن په دغه حواله باندې د اسلام آباد های کورټ دغه خط لیکلی او هغه د خپل کارونو درولې دي.
ارشد ملک، ارشد حسین صاحب، یو خدا دار چې مونږ به د قانون په هانو نظر هم په دی اخلو، هغه به د دې صحیح جواب ورکی. خو فاروق نسیم، آیا د دغه جج د ابرول شو فیصلو په اړه سوال دی؟ ځکه چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي، مسلم لیگ نون دي، هغه دغه فیصله اوس لانجمن ګرځوي.
جی بالکل، په دې حق ته سوال شو نو هغه تاسو ته یاد شي نو د میاں نواز شریف ته چې کومه د احتساب عدالت کوم فیصله د وو کالو قید سزا ورولې و، د 13 کال ورولې و، او دا د ال عزیز سٹیل مل په معاملہ کې باندې دته دغه سزا ورولې شوې و، او په دغه حق باندې په اسلام آباد های کورټ کې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف یو اپیل هم پروت چې راتلونکي ورځو کې په هغه باندې اوریدنه کیږي. نو په دې باندې د وفاقي وزیر چې کوم د قانون دی هغه دا ویل چې دا وخت خو دغه جج د کار نه ودرولې شوې دي، خو د ال عزیز سٹیل مل چې کومه فیصله ده هغه دا وخت په اسلام آباد های کورټ کې ده، او اسلام آباد های کورټ په ګوري چې را دغه باندې څه فیصله ورکوي. خو حکومت یا بل کوم اداره یا نیب د خپل ځان د هغه سزا نشي ختمولې، او هغه دا هم ویل چې چې دا کوم د احتساب عدالت د جج ارشد ملک لخوا کوم بیان حلفي او دا کوم پرسلیز راغلي دي، نو هغه هغه کې دا ویل شوی دي چې په هغه باندې فشار وو یا هغه باندې دباو د دې مخالف پټه لخوا، نو هغه دا هم وایي چې د احتساب چې کوم د کال 1999 م اورډیننس ته، نو هغه دا وایي چې رسوک د تحقیقاتو په لار کې د عدالت د فیصلو په لار کې یا د هغه د اوریدونکو په لار کې رکاوټ جوړیږي، نو هغه کسته هم د لسو کالو سزا کې دی شي. نو فلحال خو دغه جج د خپل کار ودرول شوی دی، خو دا وایي هغه د قانون وزیر دا ویلی دی چې د نواز شریف پر ضد چې کوم د احتساب عدالت فیصله راغلی و نو دا غي اپیل په اسلام آباد های کورټ کې اوریدنه لاندې دی، او دا فیصله به د اسلام آباد های کورټ کې چیرې دغه فیصله په دباو کې شوی و کنه.
ډیر مننه ارشد حسین صاحب.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا تاسو وړاندې تفصيلات واوریدئ. هم د جج ارشد ملک لخوا وړاندې د سوو فیصلو سره قانوني حیثیت دی، په دې اړه قانون پوه قاضي انور صاحب یو مرکه تاسو وړاندې کو.
قانون دا وایي چې کوم فیصله متنازع شي او کوم فیصله باندې دیو چې دا خدا ثابت شو دا جج چې دی جج خپل دا منلی دی چې ما انصاف نه دی کړی. د جج چې کوم ویډیو دی هغه ویډیو نه پس دا مخکاري چې کوم طریقې سره بیا نه پاغه باندې خپل ریاکشن وکړو دا ویډیو باندې، او هغه ویډیو او مریم نواز هغه باندې سټینډ واغسته چې دا بالکل جنوین دی چې کوم ځای کې وای دا چیک کړي. دغه بیا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس پاکستان چیف جسټس سره ملاقات کړو. هغه بیا غالباً اسلام آباد های کورټ چیف جسټس ته یو چې څه دا په خبر او او کدا جج متنازع وینو دا کم از کم دا نو کې سونه خو باندې شي پوهه اوس دا دی چې دا های کورټ ویلې دي چې دا د ویل کړي هم دغه های کورټ کې د دې نواز شریف اپیل دی، چونکه نواز شریف اوس یو عدالتي حکم کې باندې دا اجر کې دی هماغه عدالت و چې دی نواز شریف دا ریحائی حکم با ماغی کئی، او اگا پا دے وجہ بکئی چی دے کہ نواز شریف تا سزا چھے دا سزا نواز شریف تا آزاد عدلیے نلیوان کرے بلکہ دا لچا پا وینا شوئے دا، نو اگا دا دے چھے دا صرف دے مریم نواز پا وینا باندے خجیر نخلاسی دے نیچی دے چی دے والاوی چی مونگ تا بس حکم را کئی نو حکم ادارت پا را کئی دا دا آغا ادارت تا دے دی اسر دے دی اپیل اسم آغا ادارت کشتا دی دا آغا ادارت تا ہوئی چی آغا وقتا پوری چی کرا پوری دغن پیسر کی کی نواز شریف چی دے دا خود ریاکشی دا پا کار دے چی ریاکشی.
او تاسو څنګه چې جی د احتساب عدالت کې د دسر هم د دې عدالت کې د زرداری او دغه د خور کیسوم روان دي، نو هغه به ما اوري کنه
نه نه هغه ماوی دا جج متنازی دی یو متنازی جج دی جج څنګه ده کې کانډکټ کوي دا جج یو جوډیشل کانډکټ دی دا جج جوډیشل کانډکټ دی هغه وو متنازی نه دی بلکې هغه باندې سہیوګ بوته بځای پنځه بوته اوچتي کی چې دا جج دی دا د جج قابل نه دی
او تاسو څه خیال دی چې یاره د خلاف نور انویسټیګیشن بکیږي پکار دی
نه هغه بالکل پکار دی او ما ته خو د زرداری او وکیل نه ما نور څه چا کې سن دی خدا وی وکیلان کا وسم اوس د اسلام آباد های کورټ ته بتاوي چې زمونږ کې سنو مجید سماعت ادا نه کوي
قاضی صاحب ډیر مهرباني موږ سره د خبرو کولو
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
وایس اف امریکا دی ودر خبرونه دوام لري په پاکستان کې د میډیا د ازادي سارونکو ادارو او د بشري حقوقو کمیشن په میډیا باندې په زیاتېدونکو بندیزونو او په مخالف یا بدل نظر ورکولو باندې د حکومت پابندي غندنه کوي تفصيلات تاسو په دې اړه د اورنګزیب خان په راپور کې لرو
واکمن پاکستان تحریک انصاف لخوا په میډیا لګول شوې بندیزونو غندنه د نړیوال ادارو لخوا او د پاکستان دننه هم روانه ده او ناکیدین وی د پاکستان تحریک انصاف حکومت ا خبر اعلان چې د دوی په حکومت تنقید کوي په ګوته کوي او استخباراتي ادارې بیا زوروي مرکزی کابینه پاکستان کې میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا ته په ښکاره ویل دي د هغې سیاستمدارانو مرکې خبری کانفرنسونه په میډیا نشر نه کړي چې ورباندې مقدمې روانې دي او دې نه پس تیره شپه د پاکستان مسلم لیگ مشرې او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز یو شخصي ټلویزیون سره شوې مرکه د نشر کېدونه ودرول شوې ده وړاندې پخوانی صدر آصف علي زرداري مرکې نشر کولو اجازه هم نه ورکړی شوې او مریم نواز پریس کانفرنس خودلو لوجې سلور شخصي ټلویزیون سلیری ساتونو پورې بند ساتل شوی وو خو بلخوا واکمن تحریک انصاف ا غړو ته په میډیا مکمل ځای ورکول کېږي چې ورباندې مقدمه درج دي او سزا شوی هم دي لکه د ګوند یو مشر جانګیر ترین پاکستان کې روان په میډیا کې غنونو غندنه د صحافیانو تنظیم جرنلسټ وداؤټ بارډرز یا بے پولیس صحافیانو تنظیم هم کړی دا پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک ادارې ایچ آر سی پی لخوا زوره یوسف وی د پاکستان موجوده حکومت او پوز دوانه د تنقید برداشت نه لري او د پوز بیان ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور بیانونو نه ښکاره ده چې پوز میډیا کنټرول کول غواړي او د میډیا کنټرول د صحافیانو د وژنې نه زیات خطرناک عمل دی او جمهوریت لپاره لوی خطر هم دی زوره یوسف وی
اور اس کا خاص کر جو کنٹرول آ رہا ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے
زوره یوسف وی دا خبر پټ نه دا چې پاکستان کې پوز میڈیا باندې کنٹرول غواړي چې جمهوریت لپاره لوی خطر دی پاکستان په هغه هیوادونو کې هم شامل دی چرته چې یو شمیر صحافیان وژل شوی دی یو خبریال ماروی سرمد وی پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې کال 2014 کې کوم احتجاج حکومت پر ضد پیل کړی وو نو هغه وخت به هم هغه خبریالانو ته دړکې ورکول چا به چې دوی سره اختلاف لرلو دغه شان هغه وخت د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز په دفتر هم پاکستان تحریک انصاف غړو ځکه برید کړی وو چې د ټلویزیون به عمران خان باندې تنقید کولو ماروی سرمد وی چې پاکستان تحریک انصاف حکومت د پوز له ذریعے پر میڈیا کنٹرول راوستل غواړي دوی وی
ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہوئے میڈیا کو کنٹرول کرتی
ماروی سرمد وی حکومت خبریالان پر گوتہ کوي او پوز یې پر ضد کاروائی کوي او پوز لخوا د تشدد دڑکو او زورولو لوجه ډیرو صحافیانو هیواد پریخي دی پاکستان کې اوس دا هم پیل شوی دی چې څوک په حکومت تنقید کوي نو سمدستي ورپسې په سوشل میډیا ټرینډز روان شي تیر ورځو کې هغه صحافیانو لکه حامد میر او اسما شیرازی پر ضد په سوشل میډیا باندې کمپاین پیل شوی وو په کوم کې د دوی د نیولو غوښتنه هم شامله وه په دې د انټرنیټ صرفینو حقونو لپاره کار کوونکي اسامه خلجی وی پاکستان تحریک انصاف ګوند د مقصد لپاره جعلی اکاؤنٹس استعمالوي
حکومت نه علاوه نور چې طاقتونه دي هغه هم ځکه چې ډېر زیات دباو په میډیا باندې ساتي اور هغه غواړي چې دا اپوزیشن پارټیانو چې له ذات आवाज نو چتیږي خلای ته نه سپورټ کوي موږ الیکشن کې موږ قتل نو اوس هم څه هغه مهم لګیا دی چې د زرداری د مریم نواز انټرویو چې دی هغه نه غواړي په ټی وی باندې راشي اور دکته په صافیانو باندې ډیر ذات دباو چې ویډیو هاوسز باندې ډیر دباو چې ډیر ذات فیک پروفایل استعمال شوی دي ان هم دا پته لګی چې دا یو سو خلک دي کوم چې کوشش کوي لګیا دي چې دباو اچي په صافیانو باندې صافیانو کې یرا پیدا کی.
پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم په حکومت ټول لګوي چې مخالفت او درولو لپاره حکومت د ریاستی ادارو استعمال سیاسي انتقام د بار کوي او غواړي چې میډیا هم یوازې د دوی صفت وکړي او ک تنقید پرې کېږي نو سمدستي اغه میډیا او تړلی شي. ناکیدین وایي د خبریالانو اواز غلې کولو لپاره حکومت د میډیا مالکانو باندې هم فشار اچوي او څوک چې خبره نه مني په غوي حکومتي اشتهارونه بند کړي. پاکستان کې په میډیا بندیزونو لوجه په لندن کې خبریالانو د میډیا ازادي په حق له یوې غونډې کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ناستې بایکاټ هم کړی دی.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. د جولای په یولسمه نیټه باندې په ټوله دنیا کې د آبادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو په پاکستان کې څېړونکي وایي چې قسم په پاکستان کې وروستۍ سرشمېرنه شوې ده خو بیا هم د پاکستان صحیح آبادی پتنه لګي چې آیا دا صحیح ده او که نه سمه نه ده. په دې حقله باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال پیرولا شاوی رپورټ راکوي.
پاکستان کې تیر کال تر سره شوې سرشمیرونو په نتیجو باندې ګرد هیواد څخه د سیاسي ګوندونو اندېښنې مخې ته راغلې وې. بلوچ او پښتون ملت پاله ګوندونو کو یو خوا په دغه سرشمیرونو کې د پښتنو او بلوچانو سیمو آبادی کم خودلو په سر احتجاج کولو. نو ورسره هغه وخت د کراچۍ نه اکثریتي ګوند ایم کیو ایم او د سند صوبې نه پیپلز پارټي هم د سرشمیرونو په نتیجو تحفظات لرل او بیا د هغه وخت مسلم لیگ نواز حکومت دغه اندېښنو لرې کولو لپاره د شماریاتو ادارې سرشمیرنې تر سره شوې ګرد عمل 15% برخه سر دوباره کولو احکامات جاری کړي وو چې غرض یې د هغه وخت د حکومت مخالفه ګوندونو دغه اندېښنې لرې کول او د سرشمیرنې عمل کره کتنه کولو. خو د شماریاتو ادارې یو لوړپورې چارواکي حبیب الله خان ډیوه ریډیو سره خبرو کې پخلی کوي چې دوی دغه عمل سرته رسولو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي.
اوس دا 5% ویلیډیشن چې دی سقاط پیدا نه لري او هغه په جواب باندې مونږ ته دا څه مطلب څه ډایریکشن نه راغله. نه 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 شوه اټ یو زم نه شوه ځکه چې مونږ دې باندې دا لیکلو چې بھائی دې باندې ټایم هم لګي او دا آرمی چې مونږ سره تلیو دوباره آرمی مونږ ته دی نه راکړي او بیا چې دې کنه بغیر آرمی دا شمار نه کیږي ځکه چې دې دا بیا دا څه نه چې چرتا مین سینسز 95% سینسز چې دی اغم چې دی بیا ڈاؤٹفل چی کنا اغه په جواب باندې څه خاص ډایریکشن مونږ ته بیا دوباره نه دی راغلی.
دا په داسې حال چې تیر یو لسم جولای باندې د پاکستان په شمول ګرد نړۍ کې د آبادۍ ورځ مانځلې شوې او په دغه ورځ هیواد کې تر سره شوې غونډو کې پاکستان کې آبادۍ کې کېدونکي زیاتوالی او د دې لپاره ملکی وسیلو د کمښت معاملہ هم راپورته شوې او د شماریاتو ادارې چارواکي حبیب الله خان تر مخه پاکستان اخیری سرشمیرنې په اساس دا وخت د ملک آبادی 40.4 کروڑ ده او دا چې دی کې هر کال 2.4% اضافه کیږي او ملکی آبادۍ کې سالانه 15 لکھ نفر اضافه روانه ده او حبیب الله خان په هیواد کې تر سره شوې اخیرنې سرشمیرنو کې د قبایلی ضلعو په ځینو برخو کې اړو د سره دغه عمل نه کېدلو پخلی هم کوي.
دا ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان اور اگزی اگے کے تقریبا 100 تحصیلوں کے 100 بلاکوں نہ پاتی شوی لیکن دا مسئلہ دا کہ اگے کی سوک اڈو پاپولیشن او نہ کنا دا پولیټیکل ایجنٹ مونږ ته ویلی چې بای دا ټول خلک اوټ مایګریټ شوی دي دې ځای نه. بیا سنسس پر ډیفینیشن باندې مونږ هغه ځای باندې انیمریټ کړی دي چې کوم کوم ځای باندې دی پاتې شوی یو کنه. مطلب فرض کر ساؤتھ وزیرستان والا هنګو کې چې پاتې کېدو نه مونږ هنګو کې بیا دا انیمریټ کړو.
تیر کال د سرشمیرنو نتیجو په سر د سیاسي ګوندونو او وړو صوبو اندېښنو په ترڅ کې د سینټ یو ځانګړي کمیټې هم ټاکلې شوې وا، او د کمیټې په خپل رپورت کې دغه سرشمیرنو په سر راپورته کیدونکې یو شمیر تحفظات جایز ګرځولي وو، او د دې د لرې کولو لپاره شماریاتو ادارې ته ځینې سپارښتنې هم وړاندې کړې وې. او حبیب الله خان زیاتوي چې په دې لړ کې دوی د کمیټې یو شمیر غړو اندېښنو ته جواب ویلی وو، خو بیا د حبیب الله خان په خبره د دغه غړو لخوا څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
وایس اف امریکا دی وده خبرونه دوام لري. را سره ملګری او سیجی یو عربیا د خبرونو لنډی زرته وړاندې کوو، خو غوړ سي سټکو ته.
پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ د ملک د احتساب عدالت یو جج ارشد ملک باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د دباو لاندې سزا ورکولو د تورونو وروسته دغه قاضي د خپل څوکۍ نه د لری کولو فیصله کړې ده. اخوا د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم وای چې د عدالت دغه جج ارشد ملک یې د خپلو ذمہارو تر سره کولو نه ودرولې.
لا منسٹری نے ارشد صاحب کو فردر کام کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لا ڈویژن کو رپورٹ کریں.
په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ اثرونکو ادارو او د بشري حقوقو کمیشن په میډیا باندې په زیاتېدونکو بندیزونو او په مخالف یا بدل نظر ورکولو باندې د حکومتي پابندۍ غندنه کوي. د بشري حقوقو د کمیشن غړي زهرا یوسف وای،
اور اس کا خاص کر جو کنٹرول آ رہا ہے وہ میڈیا کے اوپر ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کا بھی ہاتھ ہے.
د پاکستان سره په پوله پرو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د واده په مراسمو ځانمرګي برید شوی دی چې پکې د یو ځایي مشر په ګډون 15 کسان بجلی شوي او د څلوېښتو نه زیات ژوبل شوي دي.
چراګام ولسوالۍ پر متاسف کې د شوي ځانمرګي برید له امله شپږ کسان د ملکتور په ګډون شهیدان شوي دي، چې یو ماشومان پکې دی او څوارلس نور ټپیان دي. په ټکانو کې د تینځو حالات نازک دی.
اول د خبرونو تفصيلات.
پاکستان کې د اسلام آباد های کورټ د ملک د احتساب او عدالت جج ارشد ملک باندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د دباو لاندې سزا ورکولو د تورونو وروسته دغه قاضي د خپلې څوکۍ نه د لری کولو فیصله کړې. پاکستانی میډیا نن د اسلام آباد های کورټ د بیان د خولې ویلي چې د اسلام آباد های کورټ موقتی مشر قاضي عامر فاروق د قانون وزارت ته په استولي یو لیک سپارښتنه کړې ده چې د عدلیې نه باید د جج ارشد ملک خدمات بیرته واخلي. اخوا د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم ویلي دي چې د عدالت دغه فیصلې وروسته یې جج ارشد ملک د خپلو ذمارو ترسره کولو نه منع کړی دی. نوموړي ویلي دي چې د عدالت فیصله تر هغه وخت پورې نشي ختمول کېدی تر څو چې اعلی عدالت دا معلومه کړي نه وي چې فیصله د دباو لاندې ورکړی شوې. روانه هفته د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند نائب مشر مریم نواز د خپل یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت پر نوموړي جج تور لګولی چې د هغې پلار او پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته یې د العزیز یا ریفرنس په نوم مقدمه کې د قید سزا د دباو لاندې اورولې وه.
په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ اثرونکو ادارو د بشري حقوقو کمیشن په میډیا باندې په زیاتېدونکو بندیزونو په مخالف یا بدل نظر ورکولو باندې د حکومتي پابندۍ غندنه کړې. لکه دین وایي تحریک انصاف د هغه خبریالانو په ضد کاروي کوي چې دوی د حکومت نیوکې کوي او بیا هغه خبریالان د استخباراتي ادارو لخوا ځورول کیږي. د پاکستان مرکزی کابینه پاکستان میډیا کنټرول ادارې یا پیمرا ته د هغه سیاستمدارانو مرکې او خبري کانفرنس نو د نشر کبو زخه منه کړي چې ور باندې مقدمه روانه دي. په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان کې د نورو قبایلی ضلعو په سیر انتخابي کمپاین روان دی. خو دغلته په جلسو کې د ووټونو د غوښتنو سره د سیمې سره د کامې اسمبلۍ د بندیانو غړو پی ټی ایم مخکښ مشرانو د خوشي کولو غوښتنه هم کیږي. او د پاکستان سره په پوله پرو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې د یو واده په مراسمو ځانمرګي برید سوی چې پکې د یو ځایي مشر په ګډون 15 کسان وژل سوي او نږدې 30 زیات ټپیان سوي دي.
برطانیوی د ایران پوځي کشتو د هرموز په سمندري لار کې د برطانیې د تیلو ټانکرو مخنیولو کوشش کړي. د برطانیې حکومت په یو بیان کې ویلي په دغه پیښه کې درې ایراني کشتو برخه اخیستې او دا چې دوی هغه وخت بشا شوي کله چې ورته د برطانیې سمندري جنگي جهاز نه خبرداري ملاو شو. خو د ایران پاسارانه انقلاب د برطانیې دغه تور نارد کړی دی.
د ترکیې دفاعي او چارو وزارت تر مخه ترکیې د روس څخه اخیستونکي اس سلور سوا نومی د میزایل دفاعي سیستم د جمعې په ورځ رومبۍ بیړۍ ترلاسه کړی ده. دا سیستم د ترکی شهر انکارا څخه د بندي یو ایربیس ته کښته کړی. د روس سره د وسلو اخستلو په سر چې رومبۍ ناټو غړی هوا دی لانجا راپورته کړی. امریکا د ترکی څخه وار په وار غوښتنه کړې چې د میزایلو اخیستونکو د معاهده دی وزنډوي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی وډه یو ساته خبري خبرونه دوام لري. را سره ملګری پاتې سي. اوس یو را بیا د خبرونو کې د خبرونو د لنډیز وروسته تفصیلي راپورونه وړاندې کوم. به د افغانستان څخه راپور در وړاندې کوم چې په ننګرهار کې د واده په مراسم کې ځانمرګي برت شوی چې پکې 15 کسان وژل شوی او سلويشت ژوبل شوی. تفصيلات حکمل روان راکوي.
د افغانستان ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ اړوند په لاندې په چیرې سیمه کې نن سهار شاوخوا نیمې بجې د واده په مراسمو یو تن ماشوم ځانمرګی برید کړی. د ننګرهار ولي ویانا تولا خوګیاڼي له ډیوې سره په خبرو کې ویل د واده په ګڼې ګوڼې کې چې د ملک تور د وراره واده و په شوي ځانمرګي برید کې شپږ تنه ولسي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه شمېره سهار د څلوېښتو په شاوخوا کې ښودلې وه.
چراګام ولسوالۍ پر بوتاتو کې د شوي ځانمرګي برید له امله شپږ کسان د ملک تور په ګډون شهیدان شوي دي چې یو ماشوم هم پکې دی او څوارلس نور ټپیان دي. په ټکانو کې د تینځو حالات نازک دی.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبدالله شینواري له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویل په دې ځانمرګي برید کې د پجیرګام ولسوالۍ لپاره د ولسي پڅون کوونکو مشر ملک تور او د هغه دوه زامن هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې اته تنه وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي او یو شمېر ټپیان چې روغتیايي حالت یې د اندېښنې وړ دی د ننګرهار مرکز جلال آباد ته لېږدول شوي دي.
دا ملک تور نومې دا د خیزسیانو یو مشر دی. د وراره په واده په مراسمو باندې ځانمرګی برید شوی دی چې په دې کې اته کسه شهیدان لرو او پنځلس غوري زخمیان لرو. دې د ټول ولسي خلک دي، هماغه د ولس خلک دي چې څوک واده له راغلي وو او هماغه چې اکثره شهیدان دي زخمیان یې سید حمید ته انتقال کړو، نو هغو کې اکثره وضعیت خرابه دی.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستی. په ختیځ ننګرهار ولایت کې تر نورو وسلوالو د ایش او طالبانو ډلې زیاتې فعالې دي. طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري، خو د ایش ډلې په اړه لا څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو برید په داسې حال کې ترسره شوی چې د قطر بین الافغاني مذاکرات وکړي. د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه شوې وه چې په تاوتریخوالی کې کمخ رامنځته کړي. حکمل صدات، دی ریډیو افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکایي پوز د جاینټ چیف اف سټاف چیرمن څوکۍ لپاره نامزد پوځي جنرال مارک میلی د خپل انتخاب اوریدنې په اړه د امریکای سنت ته ویلي چې د افغانستان نه د وخت نه وړاندې د امریکایي پوځیانو رابېسل به یو تېروتنه وي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا فوز چیرمن جان چیف اف سٹاف سوکې لپاره نامزد فوزی جرنیل مارک میلی د خپل انتخاب اوریدنې په لړ کې د امریکا سینټ ته ویلي د افغانستان نه د وخت وړاندې خپل اسکر او باسل باغ غلطي وي.
آی تھنک پولینګ اپ پریمچوری وود بی ا سټریټیجک مستیک.
جنرال میلی کوم چې صدر ډونالد ټرمپ د اوسنی مشر جنرال جوزف ډنفرد پر ځای انتخاب کړي سینټ له باور ورکړي چې په هر رنګ حالاتو کې به هغه صدر ټرمپ لا صحیح مشوره ورکوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ غواړي چې د شام افغانستان څخه د امریکا عسکر را بهر کړي، خو تر دې دمه په دې فیصله پوخ لاس نه دی پوري، ځکه چې فوزي کمانډانان دا وخت پالیسۍ کې بدلون نه غواړي. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په خپل یو وروستي بیان کې ویلي وو چې افغان طالبانو سره خبرو کې ښه پرمختګ کړی، او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په تیره میاشت ویلي وو چې هیله مند دی افغانستان کې امن لوزنامه به افغان جګړه د ستمبر میاشت پورې راغونډ کړي. خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ویلي امریکا د جنگ نخپې نه سپکول غواړي. جارج ټاون یونیورسيټي کې د ویډیو لینک له لارې دوه کتر څخه په خپل خبرو کې زلمی خلیلزاد ویل امریکا غواړي چې افغانستان کې یو ښه تاریخ شاته پرېږدي، او موږ د وتلو لوزنامه نه ولې امن لوزنامې په تکل کې یو. د ریپبلیکن صدر ډونالد ټرمپ نه علاوه را روان صدارتي ټاکنو لپاره ډیموکرات ګوند کاندیدان هم افغان جګړه را غونډولو خبرې کوي، او پخوانی نائب صدر او د ډیموکرات ګوند صدارتي څوکۍ لپاره کاندیدې ترلاسه کولو په ځغل کې شریک جو بایډن ژمنې کړي چې هغه به د امریکا دایمي جګړې ختموي. افغانستان د امریکا د تاریخ له ټولو اوږد جنگ پاتې شوی. جو بایډن په دې اړه ویلي، ډیر وخت تیر شو او اوس موږ لا اوږدې جګړې ختمول پکار دي. د جنگونو باندې زموږ بشمیر وسایل او ځاني زیان شوي محسوس واره ویلي چې موږ د افغانستان او منځني ختیز نه خپل عسکرو لوی شمیره واپس راوستل پکار دي، او خپل ټول پام مو القاعده تر هغه ډلې او داعش تر هغه ډلې ته په سیمه کول پکار دي. جنرال ملي سینټ ته د جوائنټ چیف اف سټاف سوکې لپاره خپل نامزدګي په اورونه کې ویلي، افغان جګړه کې د امریکا رول به هله ختمیږي کله چې افغانستان کې د امریکا اهداف ترلاسه شي، او دغه اهدافو کې یو طالبانو سره د مذاکراتو د لارې د جګړې ختمیدل هم شامل دي.
I think that the war in Afghanistan, at least American participation in the war in Afghanistan, comes to an end when our interests are met, and I think that'll be met through a negotiated settlement with the Taliban.
جنرال ملي ویل دا جنگ ډیر پرو، ډیر دردناک او ډیر سخت دی.
I think it is slow, it's painful, it's hard. I've spent a lot of my life in Afghanistan.
د مین نه د سېنټر انګس کینګ سوال چې صدر ټرمپ کو په یو موضوع باندې غلط وي نو بیا به جنرال ملي سکوي، په جواب کې جنرال مارک ملي ویل،
We know what this is about. And we are not going to be intimidated into making stupid decisions.
مونږ ته علم دی چې زمونږ د فیصلو اثر به سوي، او مونږ څوک په غلطو فیصلو مجبورول نشي. یو شپېته کلن جنرال مارک ملي د عراق او افغانستان دواړو په جنگونو کې جنگېدلې او ستر کمانډانې رولونه هم لوبولې. کو د جوائنټ چیف اف سټاف لپاره جنرال ملي انتخاب شو، نو دا به د هغه د ځمکني فوز یعنی د آرمی چیف اف سټاف د عہدې څخه ترکی وي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د القاعده مشر ایمن الزواهری یو تازه ویډیو خبره کړې ده چې پکې زواهری وایي چې د پاکستان په پوز باندې د هند برخې لاندې کشمیر کې د جهاد په اړه اعتبار نشي کېدلې، او د هندي ځواکونو هند خلاف د حملو لپاره غږ کړی دی. په دې کې نور هم ډیر تفصیل دی. زموږ سره دا وخت په ټلیفون زموږ سره زموږ په سټوډیو کې زموږ همکار پیرز برشا صاحب ناسي. پیر صاحب، تاسو سره مشوي په خیر راغلی.
په خیر.
پیر صاحب، په دغه ویډیو کې نورې څه خبرې شوې؟
جی، هغه کې خو کوم بنیادی فوکس دی د امن زواهری چې کوم دی القاعده نن سبا مشر دی، په 15 ملیون ډالر انعام دی په د پسر باندې، او دا ویل کېږي چې کوم لیټسټ استخباراتي رپورټونه دي چې دا سرته په پاکستان یا ورسره په دې سیمه کې سرته پټ دی. هغه دا ویډیو بیان دی صاحب چې دوی کومه او میډیا وینګ دی هغوی بصره ده کې اکثر بنیادی خبره خو دی دا کوي چې مجاهدین ته اوس په کار دی چې په هند چې کوم کشمیر دی هغه په هند په حکومت او ځواکونو خلاف د کاروایانې تیزې کی دې مقصد پاره چې هند دې ته دومره کمزوري کی چې کوم چې دې سکهی لګیا دی هغه نه لاس واخلي او دین علاوه په پاکستان په فوج ډېر نیوکې کړي دي او په استخباراتي ادارې نیوکې کړي دي او دا ویری دي چې دوی مجاهدین چې کوم دي هغوی خپل سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي لګیا دي او کله په کاري نو ورسره مرسته کوي چې کله ضرورت ختم شي نو بیا پری دي او مرسته نه کوي او دین علاوه دا هم ویری دي چې په کاري چې مجاهدینو ته یو بل سره چې کوم کمیونیکیشن دی کوم رابطې دي هغوی د هم تیزې کړي خو بهرحال مین فوکس یې په کشمیر دی او په پاکستان په فوج دی او د هم ویلې دي چې لکه کله چې روس ووتو د افغانستان نو هغه نه پس مجاهدین عرب مجاهدین چې کوم هغوی کشمیر ته تلل خو پاکستان پرې نه خودل نو بهرحال دا کوم بنیادی د زور په ور کړی دی هغه دا دی چې مجاهدینو ته دا ویلي دي چې کشمیر چې کوم دی دا یو ډېر اهم حصه ده او دا ویلي دي چې حدیث کې هم دا دی چې فرض کا دی انسان مسلمانان یو بدن په مثال دی چې په بدن یو زیته تکلیف وي نو په کار چې نور بدن نور حصے تکلیف محسوسوي نو چې څنګه په کشمیر کې ظلم روان دی نو په کار دی چې نور مسلمانان هم او مجاهدین هم هغه خیال وساتي.
یو خبره د خلکو په ذهنونو کې هم دا راځي چې القاعده یو عرب تنظیم دی او د هغه ټوله ویډیو یو خدای په خپل تاسو څنګه ویل چې کینی دی د پاکستان یا د لندو ګرچا په سیمو کې داسې خود رکی چې د شه دلته پټوي عرب ملکونو کې یا الته د هغه د باره کې څه نه دی ویلی او په فوکس یا توجه ټوله په هندستان باندې
ټوله په هندستان باندې د ویډیو کو غره د پاکستان فوجان په کې ډیر ښکار کړی دی جنرال کیانی یو ځکه سپیچ کوي لګیا دی فوجانو ته هغه کلیپ هم په کې ور کړی دی او د دې علاوه په عربو کې خو داسې دی چې الته خو کوم وګورنو القاعده اوس ایز ا برانډ کلکتا سوګر ډېر دومره نه دی اوس کامیاب یا دومره نه دی پاپولر لکه څنګه داعش دی الته اوس
لکه وي تخپل پوتنشل ګینې دلته زیات ښکاری چې خلک را
یو خو او دلته دی بل دلته ناشته په دې سیمه کې دی او بل دا ټایمینګ ډیر مهم دی په داسې ټایم چې ګورې او دې د پاکستان په فوج په نیو کې دی په دې باندې هم خلک ډیر سوالونه اوچتوي کنه چې ولې دی خو نو یو طرف ته په پاکستان په فوج باندې دا تور لګی کیږي چې دوی اوسامه بن لادن هم ساتلی او دې هم ساتلی دی او بل طرف ته د مکه فوج په خلاف خبرې هم کوي لګیا دی دلته نو ټول فوکس په کشمیر دی نو داسې ښکاري چې دی یو خو القاعده د داعش نه پس متاسو چې ډېر په شاتلې دا په برانډ کې پاره کې نو یو قسم بیا خلک را کولو پاره او بل غوی توجه د کشمیر طرف ته را کول نو دا ډېر کوېشن پورته
کوي او آیا د دې په ریلایبلټی یا په اعتبار باندې کوم شک کیږي او یا آیا ګینه دا شکونه هم کیږي چې ځنی خلک دې شته ډېر پاره هم دا استعمال دي چې ګینه په دوی باندې چې کمینی وکی کیږي هغه بے ځای دي او دا د ډیرو خلکو خلاف
اگزیکټلی دا هم کیږي چې لکه کې دي چې دوی دا سی یو پی آر ایکسرسایز وی خو بهرحال دا یو خبره ښکاره ده چې دا ویډیو اتنټیک ده چې څومره دوی خلکو چاپی کار کړی دی ما چې څومره مولی دل هغوی دا ټول کنفرم کړی ده چې دا اتنټیک ده لیټیسټ ویډیو ده او که تاسو وګورئ هغه پکې ډېر صحت مند ښکاري ډېر ریلیکس ښکاري یا داسې ښکاري چې لکه هغه سره پټ نه دی سر ته داسې ښه په آرام ځای کې ناست دی او ویډیو جوړی لګیا دی او ښه سپیرټس کې لکه ډېر جذبې کې ښکاري خو بهرحال دا دی چې د القاعده هم نه ده ختمه او ورسره ورسره دا دی چې په دې سیمه کې دی موجود دی
ډېره مننه پیر صاحب
ډېره مننه
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده
وایس اف امریکا چې وده خبرونه لري دوام لري پاکستان کې که د خوراکي شیان ګران شوی دي هم په دې وجه افغانستان ته صادرات یا اکسپورت هم پکې کمی راغلی ده په دې اړه تفصیلات تاسو ته د ابراهیم شنواری په راپور کې لرو
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت خپل اقتصاد توانمنه کولو په ځای توګه خپل صنعت له وده ورکولو او خارجي هیوادونو ته د پاکستانی تجارتي توکو اکسپورټ یا صادرات اضافه کولو په اړه د مختلفو ګامونو پورته کولو او تاجر پلوه تجارتي پالیسۍ جوړولو اعلانونه کوي، خو په دې رستو کې افغانستان ته د تورخم او خرلاچي د لیارې د پاکستانی تجارتي توکو چې په خاصه توګه خوراکي مواد یعنی اوړه وریجې او چینی شامل دي صادرات یا اکسپورټ تر څه حده کم شوي. افغانستان سره د دغه توکو کاروبار کولو والا زاید خیبر او کرمی سوداګران غنی چې د کال 2019 او شلم د پاره اعلان شوی کمی بجټ نه پس د دغه خوراکي موادو په نرخونو کې اضافه لوجه د دغه توکو افغانستان ته صادرات هم متاثر شوي. د لنډی کوتل سره تعلق لرونکو یو دغه تاجر شاه جهان شینوار یې چې په ځایي مارکیټ کې د دغه خوراکي موادو بای اضافه کېدو لوجه په افغانستان کې هم د دغه بای جګی شوي چې لوجه د توخم د لیارې کاروبار متاثر شوی. د تورخم په څیر د کرمی ضلع خرلاچی پولې د لیارې هم د افغانستان سره په دوه اړخیزه تجارت کې کمی راغلی او یو ځایي تاجر مصاحب حسین یې چې د خوراکي موادو بیې اضافه کېدو سره سم د ډالر په مقابله کې د پاکستانی کلدارې ارزښت کمېدو له وجې هم د هغوی کاروبارونه اغېزمنه شوي. د مصاحب حسین په وینا د افغانستان اړخ نه راتلونکو د کویلې ګاډو په شمیره کې هم د تیرو څو میاشتو راهیسې کمی راغلی، د کومې له وجې چې د دغه کاروبار سره تړلي تاجران او عام مزدورګار کسان هم متاثر شوي. په تورخم او خرلاچی پولو د ګاونډي هیواد افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې کمی په داسې وخت کې مخې ته راغلی کله چې د پاکستان حکومت پلان اعلان کړی چې د تورخم پولې د لیارې د عامو خلکو تګ راتګ او دوه اړخیزه کاروبار کې اضافه راوستلو په غرض به دغه پوله د اګست میاشتې نه وړاندې تر 40 ساعتونو خلاصه ساتلی شي. ځایي تاجرانو که یو اړخ ته د حکومت د دغه پلان هرکلی کړی، نو بل اړخ ته یې د تورخم او خرلاچی په پوله د کستم سره تړلو اسانتیاو اضافه کولو هم غوښتنې کړي. ورسره د کرمی ضلع تیری منګل اوسیدونکو هم د حکومت نه غوښتنې کړې چې په پاسنۍ کرمه کې د پولې اړخ ته ورغلی د کوی سړک حالت د ښه کړی شي، چې دغسې د هغوی په وینا د تیری منګل د لیارې هم افغانستان سره تجارت کوم چې د کال 2019 راهیسې تړل شوی دوباره بحاله کړی شي. د دغه ترڅنګ د کوزې کرمی علیزی علاقې اوسیدونکو هم دغلته د شهیدانو ډنډ د پولې هم دوباره پرانستې غوښتنې کړې. شهیدانو ډنډ پولې د لیارې به افغانستان سره د پیرنګیانو د وخت نه کاروبار کولای شو او د دغه دپاره په اوله کې په ټل کې د کسټم دفترونو پرانستی شو، کوم چې وروستو هم شهیدانو ډنډ ته منتقل کړی شول، خو اوس دوه نیم کاله وړاندې د بدې امنیتي وضع له وجې دغه تاریخي تجارتي لیاره په مکمله توګه تړل شوې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعت خبری خپرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خونه غباندې اوري. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د کال 2020 سرشمیرنه کې د شهریت پوښتنې شاملولو کوششونه پریښودي او فیصله کړې چې په امریکا کې د خلکو معلومات د نورو وفاقي ادارو د لارې ترلاسه کړي. اخوا د ډانلډ ټرمپ سیاسي مخالفین وایي دغه پوښتنه به امریکا کې قانوني او غیر قانوني توګه باندې ژوند کوونکي ډېر خلک په سرشمیرنه کې د برخه اخیستو نه منع کړي او دا چې د دې له کبله د سرشمیرنې نتیجې به د ریپبلیکن پارټۍ ته کانګرس نمایندګانو ایوان کې زیاتو سیټونو ترلاسه کولو کې ګټه ورسوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته د وایس آف امریکا په رپورټ کې زمونږ همکارا ماوش چلیل وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت پر ورځ اعلان کړی دی هغه به د وفاقي حکومت ټول وزارتونو او ایجنټو ته صدارتي حکم جاری کوي چې په امریکا کې اوسیدونکو خلکو قانوني حیثیت پاړه د تجارت وزارت ته ریکارډ وړاندې کړي.
As a result of today's executive order, we will be able to ensure the 2020 census generates an accurate count of how many citizens.
د نننی امر سره به مونږ د دې جوګه شو چې دا یقیني کړو چې د 2000 سرشمیرنې په نتیجه کې دی په امریکا کې اوسیدونکو شهریت لرونکو قانوني او غیر قانوني خلکو صحیح شمیره معلومه شي. ټرمپ وویل چې په دې طریقه راغونډ شوي معلومات به زیات سم او پوره وي.
We will utilize these vast federal databases to gain a full, complete and accurate count.
مونږ به د فاک د پراخ ډیټابیس د شهریت نه لرونکو آبادی پوره او سم شمیره معلومولو لپاره کاروو او په دې کې د کورنی امنیت وزارت او د سوشل سکیورټی انتظامی لخوا ساتل شوی ډیټا هم شامل ده او مونږ به هیڅ ډول کمی نه پریږدو. ٹرمپ ویلی چې د امریکا د آبادی پاړه معلومات د عامه پالیسۍ یا پبلک پالیسی په جوړولو کې ډیر مهم دي که هغه بیا د روغتیایی پاملرنه وي، د تعلیم او یا د امیګریشن مسله وي. هغه په ډیموکراټانو تور ولګاو چې د دې هڅو مخه نیسي.
فار لیفت ډیموکراټس ان اور کانتری ار ډیټرمنډ ټو کنسیل د نمبر اف الیګل الینز.
ډیموکراټانو زموږ په هیواد کې د غیر قانوني کسانو د پټولو پریکړه کړې ده. دا سندېخنې دي چې د ټرمپ انتظامیه به د امریکې د شهریانو شمیرې معلومات د عامه لپاره مختص فنډونه د کډوالو زیاته آبادی لرونکو ښارونو نه هغه ښارونو ته واړوي چې د ریپبلیکن ګوند زیات ملاتړ لرونکي لري.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او زودو خبر پختونخوا سره یو ځای کړل شو. قبایلي ضلعو کې د جولای په 20 نیټه باندې انتخابات کیدونکي دي، خو د دې انتخاباتو وړاندې چې کومې سیاسي هلې ځلې وي په شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې دفعه یو سلسله ورسل وختم لګولې شوې وه او تیره هفته بیا انتظامی اعلان کړو چې دای لري کړې هم ده. روسی حال لپاره د منځ سره د ټلیفون پلان باندې د سیمینه د ریډیو خبريال عدنان بټنی راغلی دی. بټنی سپسل می شرط وایي په خیر علي بټنی صاحب، سیاسي حالې ځلې خوروانې دي خو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې حکومت وایي چې دفعه یو سلسله اور سلويختمې لري کړې ده چې په غټو غونډو باندې بندیزو هغه لري اوس خلک کولی شي په دغه ځای کې صورت حال سره
اکرام صاحب چې کوم دغه یو سلسله سلویس په ذکر شوی وو هغه خو میاد پوره شوی دی تیر ورځ او هغه نه پس الیکشن کمیشن په خپل باندې ویلي دي چې د دې چوکاټ کې نه اوس کاندیدان د ازادي سره کولای شي چې هغه خپل هلې ځلې شروع کړي. زه به تاسو ووایم چې دغه دغه یو سلسله شوی دا د ایوین میچ لپاره په شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې لګولای شوی وو، خو تر هغه وروسته چې میاد پوره شوی دی په جنوبي وزیرستان باندې خو احتیاجي ګرمګرمي چې کومه ده یا ګڼه ګوڼه چې دا هغه ډېره سیوا شوی ده. تیر ورځ پکې جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې او دغه پاکستان تحریک انصاف چې لوی غونډه کړې وي، نن پکې عوامي نیشنل ګوند په ځګن سره یو آزاد کاندید عارف وزیر هم لوی عوامي غونډه جوړې هغه په وانه چې پکې را جوړې کړې وي او هلته دا انتخابي کمپاین چې ډېر زیات لکه خلکو ګڼه ګڼه پکې لیدل کېږي. خو بل طرف ته بیا د جنوبي وزیرستان بل حلقه موږ یو څل ایولس وګورو نو هلته بېخي دلته پولیټیکل کمپین چې دی هغه زیات مدن دی او دغسې که شمالي وزیرستان ته لاړ شو نو هلته هم هغه چې ګېماګېمې یا ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي څرنګه چې واڼه یا په نورو قبایلي علاقو کښې په نظر باندې راځي. خو زه به تاسو تر اوسه پورې چې واڼه کښې هم کومې غټې غونډې شوي وي تر دې مهاله د کومې ګوندونو غټ لوړ پوړي چارواکي چې دي دغسې ایم این ایز ایم پي ایس او غونډو کښې شرکت نه دی کړی او یوازې مقامي چې کوم لیډرشپ دی هغه په دغه جلسو کې چې دي برخه اخلي. دغسې د شمالي وزیرستان امیر کلم وزیر ډیوه ته وویل چې اوس هم په شمالي وزیرستان کښې داسې علاقې دي چې هغې د تخیل تحصیل نوم واخیستو چې هغې ته د تلو اجازه نه ورکړل کېږي او دغسې هغه وویل چې تېره ورځ دی په کډوالو چې کوم کیمپ دی په بلو سیمه کښې هغې ته ورتلو هڅه کړې وه خو هغې ته د تلو اجازه نه ورکړل شوې. یو بل آزاد کاندیدیت بیا چې کوم اسد داور دی هغې په دغه دفعه یو سل څلور څلوېښت په ختمولو باندې
نور خبر ڈیر من ساسو
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس